مننه احمدی صاحب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خولانډه خبری برخه کې بيدا ووري چې امریکا په رسمي ډول تیر شپه په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. دغه شلکلان پوځي ماموریت ګټ سوی او نړۍ او افغانانو ته پیغامونه چې په دې اړه درته وړاندې پراپورونه کې معلومات درکو خو اوس په مکرې د دې ساعت خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه ته ولیکدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه نه نیسي چې له کابل ووزي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شلکلان حضور چې د هوا تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکنزی د اگست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویش زرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستان وویستل. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاته یو شمیر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله د خبره پروند یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاد شوې ده. خاغلی ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترلې ستایلې خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له به حد ډیرېدو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې زینو ازادي رادیو ته ویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکو سناوله ازادي رادیو ته ویل
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګه نور شان ډیر ګران سوي دي. د هیڅ هوس واسنه د پرچې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤول او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریز الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي حضور پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رئیسلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شلکلان پوځي حضور د پای ته رسیدو اعلان تیر شپه د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې تیر شپه 12 بجې د امریکایي سرتیرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. طالبانو یو بل ته مبارکي ورکړې او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د خوشحالۍ جشنونه هم جوړ شوې دي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شلکلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینټ فرانک مکنزي د اگست په 13مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست د شمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستۍ امریکایي عسكر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د ورستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنۍ یو غنی ویډیو غانی لاس پلاس شوی چې ګواکې طالب وسلوالو د خوخی د ذکرې. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزي په خبره سرته ورساو.
Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component.
The Nanchpira watal ham da khalku da raistalo da bahir da pauzi ma'muriyat khatam ma ham da nigde shulu kaluna da ma'muriyat pay tarasidil padaga kawi. Chpa Afghanistan ki da dudur lumri kal da September li ulasam la gurusta pail shu. Da ma'muriyat che da al-Qaeda mashar Osama bin Laden aw nur gan milgiri pakil main ze udal chul arzana pre nawut. Da dudur salur saw yo shpita amrikai askaro aw mulkan po wajal kido aw da sabandi shulu zaru da tafik kido pa baya tamam shu. Bad bakhtana padish mir ki da Amerika diar la sa pauzian am shamil چې تیرونه یې د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس سورزې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکنزي ویلي دي 2401 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1000 غړي شامل دي. شاوخوا 3500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جنرال کنت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتلل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3,000 نوري افغانان او د درې مهیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي ځواکونه په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم یې هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پرېښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه
ابوظبی کې ده. واموریدل چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت 13 شپه پای ته ورسوه. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست چې پر ډیپلوماتیکو اصولو به ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې په امریکا کې د چارو لکتونکي شفیق همدم نه وکړې.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دی ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکه خلک جن کې یو لبد مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبان ته بیا د خوشاله خبره ده، وایي ته د برلاسه او د غټلو او د جنگ د ورلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په 13 کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه و د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل و هغه هدف ته ورسېدل، فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه وړه، خو د القاعده شبکې تر منځ شاوخوا 2 نور تروریستي کړۍ همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې دایر خپل بریدونه کوي. بلې، بدون شک خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه ویوړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې لکه 1 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدام سب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان ولسی خلک؟ یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کوي، د تور تقریبا 15 ورځې کې مونږ ډیر نږدې سره کار کوو، خبرې هم کولې ده دغه نجات ماموریت کې. نو دا چې کس په معنی لیدل کې هغه خواني لوی منصبدار او یا ډیپلوماټ یا نارینه یا ښځه و چې یو واري په ټلیفون کې را سره نه جوړلې او خپګان نه ظاهر کړی، نه ویل چې ولې موږ افغانستان په دې حالت کې پریدو یا بل خصوص افغانان په دې حالت کې پریدو. نو د ولس پښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعده سره موږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو موږ 10 کاله پخوا وشه، دغه 10 کاله ولې افغانستان کې یو، حتی اقل دغه 10 کاله وروسته ولې افغانستان کې یو؟ آیا هغه هدف هم موږ ترلاسه کړی چې افغانستان بیا رغونه او دیموکراسي او د خزو د بشر د حقوق او د لګکی او د حقوق خوندي کول
او همدان سه روسي پښتنه امریکا تازه اعلان کړی د بهرنی چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماټیک ماموریت مختوړي خو دوی دغه ډیپلوماټیک ماموریت له کابل د لانډ مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی قطر ته انتقال کړی دی دا د افغانستان لپاره په سمانه کې دلې شي
لبنان مرغدا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي او حتی به روس دا غین دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې اوس چې دا سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لرا سوار کاغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بل خصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې ډیر زیات مرسته کوي نو زه فکر کوم چې کچېری طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځکه نو وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره درچ کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدین سره ترمیم کی
امریکا کې مشت د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي رادیوي مجله 19 پروګرام ته خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د نړیوالو رسپانو په تبصرو او مقالو کې د افغانستان په اړه ورستي لیکنې وورو د رسپانو ته احمد تکل کتنه کړی
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماټان په افغانستان کې پاتې شي د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلی وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمې وروسته به په نړۍ کې د متحده ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي ښاغلی بلینکن د یک شنبه په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووزي لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماټیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نمونه نه دی یاد کړی ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربی اماراتو کې ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوالو سي د نیویارک ټایمز د مطلب لیکوال زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پایبه د متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ډیپلوماټیک ضربه وي برتانوی ګارډین رسپانې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي رسپانې لیکي په امریکا کې ډیر تجربه کار ډیپلوماټان سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي ګرجن لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپل پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي د امریکا په خوانی دفاع وزیر لیون پنیتا په دې وروستیو کې ویلی وو په افغانستان کې د امریکا کار پایته نه دی رسیدلی او زیاته کړه د امریکا پاوز به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپل لیکې سره سمبال کړي همدارس مخکخ سناتور لنسی ګراهام ګواخ کړیو چې کولسمشر جو بایدن د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دای به د استیزا هڅه وکړي ګارډین هم دې څرګندونو ته د اشارې پترڅ کې لیکي چې د مخکخو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه خایي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غختلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینی لار غني
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل ورنو اغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړه یې راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نشي تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډیر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې یو سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلي پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېرو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو، دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې، او د دې مجلې بیا خبرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستانه کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلله، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15000 کلن تاریخ ولري، او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصرفي، دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل، یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر شدید ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول، هغه له بده مرغه چې د مجله د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی څپره ولر سوي ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولرسوې وایي د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پرې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانه. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ شي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي د پاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا
دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی بیا تصویر عین شهید اور سره چی دوی منظم ټولګی ته ننوځي یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځیدل کمزور به وغورځي زورور به ټول په سر روان په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کې چې تاسو ګوره دغه الیکان ننجونی والیکان لین مکتب ته ننوځي سیم ته ټولګی ته تاسو هم دغه سلاړ سي یو بل مټی لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو ارشی ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشته تړلای دا څنګه موږ ورزدکو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستایش ا دې کورنوي ورونه او خوندې میندې کې چرته تعلیم ولري دی غو په مرسته دا کتاب کوړته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو یا الکه جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې دغه شته مې نظر ور کړی خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارز وکړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړ
استاد په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړي دي خو هغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه ته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته ویلی چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سي ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سي ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپېریال دی وپیژني د ماشوم هیلې دی وپیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړلی یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم ډېغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطحې له لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و زما د یو بچی ده څلورم سیم کې ده هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطحې ډېر لوړ و دغه ما یو مثال درکړم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطحې لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم په خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کله ما یېریږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکولی هم نه سمه خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو دل فلسو کو دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې سلور کله نه ده و یا با مله و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دی کړو دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې نه دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه بو پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشنا یو دې اشپس کور ده چې هغه ته بچی بیا ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته غوړي مسلې تر اعظم کنه چې ما شمانو سره خپل ډیر خوشیان دي. زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي. زما د ماشم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجي زما د اولادونه اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي.
هاشمی صاحب تاسو ویل چې کله کې سالی کوي به خپل خپل ماشمان ته وایي هغه بیرته درته وایي. ماشم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثلا هغه د بین زکتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل جب خپل کیسه وکړي. نو تاسو په نظر ماشم چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواغه پکې نه وي تشبيه استعاره
سم پکې نه وي. یواسه محترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړه کې بیا ماشم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړی چې دا ځي خو کله چې ماشم زما بچی یا لوزو یا غر ودلې ده ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشمانه زبا مغه سرت بل رقم ویلې هغه دوی لا جمله بیا ما راوښتله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که ده ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجې دغه و چې ما به دې تویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګ چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دې حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کدي سې ډېری وړي خبرې د دین اوردونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسانه کړل خلک دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې ورته ځې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تر به دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او کلمو کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډیره به ښه سي
ډیره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
ڈاکٹر صاحب خوشحال فکری بہیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انگیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیر مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې منتهی او زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي، نو دغه یو فورم ته اړتیا وه. د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه را رسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل و، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به و، یو کتاب به چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو، مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنی کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وي چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فروم دا یو. او دویمه خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسید شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت تاسو هم کې چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي. یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي کوم ویناوي شوي کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي دا یعنی بهر هم خبرو شوي داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری وو نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنې که چا غوښتي د زموږ غونډې وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات جدي خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی ورته اوس نو دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 مه غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی. د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاربه د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي.
زر سبحونه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې اړه وی زهاک ده افراسیاب ده، چې اړه وی رستم ده او سهراب ده، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې، سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي،
اوریدونکو دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
سبل تا بروپے جانانا، ماں با ماتلو خی خرسول تا پر پے جانا تا تا خو پتا دا زما غریب جانا تا تا خو پتا دا زما غریب جانا جانے کولے چاپ یوا او چاپ توا نوی جوڑی کولے یارن تا بہم پسان سم نخری کولے زما پگاڑا کی جامی باوی پردے جانا زما پگاڑا کی جامی باوی پردے جانا پتا دا زما غریب جانا تا تخ پتا دا زما غریب جانا زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سوی بڑ بکے کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشا لے کی یارا ہگا شناس ماں ہگا مخوار جانانا